د ماسپخین درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د پاکستان د پوځي مشرانو د نننې غونډې په اړه اوریدل غراز د پاکستان د حکومت پر ضد د هیواد د ځینو سیاسي قوتونو د احتجاج د بلوچستان په چمن کې د پولیو ضد کمپاین په لیدو د شمالي وزیرستان د بیکور شوز د کونکو د تعلیمي ستونزو حلولو په مخه د شوي یوې غونډې په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې زما کور زما کلی ونیس پروګرام هم درته اورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اورید.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم نواز شریف وایي د پاکستانی ولس د ستونزو حل یوازې په جمهور نظام کې دی. په ننګرهار کې افغان چارواکو د یو سل او شلو وسلوالو طالبانو د وژنې دعوا کړې ده. د غزې په پټای کې د مصر په منځګړیتوب درې ودنې ډزبندي عملي شوې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې یو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د ټولو ستونزو حل په جمهوریت کې دی او بل کوم یو نظام د دغه هیواد د ولس ستونزې نشي حل کولی. په اسلام آباد کې کنوینشن سنټر کې وزیر اعظم نواز شریف د خپل وینا پر مهال زیاته کړه،
میرا یہ خیال ہے کہ قوم کو بالکل
زما په خیال پاکستانی قوم له اوس دا پریکړه کول بکار دي چې زموږ د ټولو لارې ودا او هغه لار د جمهوریت لار ده. داسې جمهوریت چې پکې اوازي او یوازي د ووټ په ذریعہ واک نتلل او راتلل وي، او د جمهوریت دا فرض دي چې نتیجی ورکي. موږ سره بل نظام نه خای، ډیکټیټرشپ په موږ خنه راځي. په ډیکټیټرشپ کې همیشا تباہی شوې ده. د مارشل لا نظام د هیواد کې همیشا تباہی راوستي ده، او کدي ملکی کوم خوشحالي راغلي ده هغه صرف په جمهوری حکومتونو کې راغلي.
اسمه جمهوریت میں آئی ہے.
نواز شریف دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک د نواز شریف نه د استعفا غوښتنه او اسلام آباد ته په 14 اگست د لاریون اعلان کړی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی پیغام تر مخه نن په راولپنډی کې د پاکستانی پوځ د کور کمانډرانو یو غونډه د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې روانه ده، چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ملک دننه د امنیت او په نورو چارو خبرې کیږي. د قبایلي سیمو او د بنو د تعلیم د څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. دا پریکړه تېره ورځ په بنو کې د دغې سیمې او شمالي وزیرستان د استادانو په یوې غونډه کې شوې. د بنو د تعلیم د څانګې مشر فضل صادق په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله دا میرا کمیٹمنٹ دا چې دا بچونه میرا پخپلې بچونه نه کم نو اوس مرای او په هر طریقه میرا دیه تا د اکومډیشن د کوالټی ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکای. کچیر ته بیا میر سره موقع نه ملاوي دا به مرشوم وخت میرا دیه تا ترتیب جوړای.
د فاټا د تعلیم د څنګه د مشرانو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجې و اتیا زر زده کوونکي به کور شوې دي. تیر ورځ د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اگست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې د انقلاب مارچ په نامه لاریون کوي. نوموړي خپلو پلویانو ته ویلي دي چې هغې پورې د خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت استعفا نه وي ورکړي. قادری دا اعلان د هغې وروستو کړی چې په دې وروستو کې پرې په لاهور کې د پولیس د وژنو په تړاو کې مقدمې درج شوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د اګست په 14 تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې ده. بلخوا د پاکستان د سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه په خبر خپور کړی چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری هیڅ ولسی ملاتړ ترلاسه نه دی او تحریک انصاف ګوند په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د امنیتي ځواکونو په یوې قافلې برید شوی چې پکې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د دوابی تاڼې ایس ایچ او خان الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه نن د دوابی په سروزو سیمه کې هغه وخت شوې کله چې امنیتي قافله د کوهاټ په لور روانه وه. پولیس چارواکي زیاتوي چې په چاودنه کې د سرتیرو یو ګاډي ته هم زیان رسیدلی دی. د پیښې پړه تر دې دمه چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن د بلوچستان په کلا عبد الله کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد د ساس کور کولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کمپاین کې به د یادو سیمو شاوخوا یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد ساس کې ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي داوا کوي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د تیرو شپږو ورځو د عملیاتو په نتیجه کې 160 تنه وسلوال مخالفین وجلي او 350 نور ټپیان کړي. د ننګرهار ولایت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال او مشهور قماندان هم وجل شوی او د یادې ولسوالۍ 25 کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوړېدلی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې مشال ریډیو ته ویلي چې په یادو عملیاتو کې 30 تنه پولیس وجلي او خپلې غاړې ته د 12 تنو د وژنې پخلی کړی دی. بلخوا په غزنی ولایت کې هم افغان چارواکو د 22 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې ده خو طالبانو د دې وژنې په اړه څه نه دي ویلي. د غزې په پټای کې د مصر په منځ ګډتوب درې ودانۍ ډزبندي عملي شوې ده. اسرایلي او فلسطیني ډلې ردا شوې چې اوربند بدن نه عملي وي چې د سولې خبرو ته لاره جوړ کړي. د مصر په منځ ګډتوب پر یو بل ډزبندۍ باندې هم تیرونه موافقه شوې وه خو د درې ورځو له پای ته رسېدو سره سم د اګست 8 نېټه د اسرایلي ځواکونو او د فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل شوې. اسرایلي چارواکو ویلي چې که ډزبندي پر ځای پاتې شي نو نن به خپل استازي له فلسطینیانو سره په قاهره کې د خبرو لپاره ولیږي. او د پیښور پر رایل انټرنیشنل کرنسی ایکسچینج کې د بهرنۍ کرنسی په مقابل کې د پاکستانی روپیه ارزښت یو امریکایي ډالر اخیستل یو کم سل روپیه او درې پیسې او خرڅول یو کم سل روپیه 55 پیسې یو یورو 1.3 روپیه او یو شل پیسې او خرڅول 26 روپیه او 90 پیسې. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 26 روپیه او 70 پیسې اخیستل کیږي او 26.90 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 26 روپیه او 10 پیسې اخیستل کیږي او 26 روپیه او 15 پیسې خرڅول کیږي او یو افغانۍ په 1.55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.15 پیسې خرڅول کیږي. اوس د هوا حال د پاکستان د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي شواروس کې به په پېښور او خوشا سیمو کې وریځې وي او د بنو په ګډون په جنوبي سیمو کې د باران امکان دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ نن په راولپنډۍ ښار کې د پوز د جگپوړو چارواکو یو غونډه روانه ده. د روانو چارو یو پوه وایي په غونډه کې بهارو مرو د پاکستان پر سیاسي وضعیت خبرې وشي.
فوج داسې یو واحد محکمه ده پاکستان کې چې کوم مخ ته سوچ کوي. 14 اگست باندې دلته اسلام آباد کې ډېر څه کېدای شي پر خامخا فوج ځان تیاروي.
د بلوچستان په چمن کې په داسې حال کې چې دغلته نن یو بمی چاودنه شوې سر له نن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شو. د دې صوبې د صحت محکمې یو چارواکي وایي دغه کمپین پر وړاندې کوم امنیتي خطر نه احساسوي. او په زما کور زما کلی خبرونه کې داونه هم د بلوچستان د کلا سیف الله سیمې د وکلی یا والا دا مولانه رپورټ اوریدونکو د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د دې هیواد په پوځي هډ کوارټر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ د کور کمانډرانو یو غونډه روانه ده. ویل شوي چې په غونډه کې د ملک پر امنیتي او سیاسي صورتحال او همداراز په شمالي وزیرستان کې پر روانو عملیاتو خبرې کیږي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخیل راکوي.
د پوځي سرچینو په وینا د آرمی چیف جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه په پوځي سر دفتر پینډه کې روانه ده. مشال ریډیو ته رالیږلي موبایل پیغام کې پوځي سرچینو ویلي غونډه کې به په ضرب عذب اپریشن او ملکی امنیتی صورتحال غور کیږي. د دې سره سره به پوځي مشر کور کمانډرانو ته د خپل آسترالیا د دورې په حق له هم خبرونه ورکوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان دې غونډې ته لوی اهمیت ورکوي او وایي چې دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې په سیاسي لحاظ ملک د نازک موڑنا تیریگی. مشال ریڈیو سره خبرو کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو او د استخباراتي ادارې آئی بی پخوانی مشر مسعود شریف خټک وې چې هر څوک دا د معمول غونډه ده خو د موجوده سیاسي اړیګړي سره هم جوړ تعلق دی. دی وایي
تعلق خو مخاوي چې فوج دې چا فوج دې پاکستان فوج دې پاکستان هر یو شی هغه باندې اثر کوي نو دا کې دې شي چې دومره غټ الګ له جوړ دې او فوج کې بودا نه وی چیرې کدا سه وشو بیا به تکو کدا سه وشو بیا به تکو فوج دې یو وای محکمه پاکستان کې چې کوم مخته سوچ کوي چې سبب حالات جوړي جي مضبوط کو نو پلان هر څه مخکنه جوړ وي نو سبا لکه 14 اگست باندې دلته اسلام آباد کې ډېر څه کېدې شي دا پرخه مخه فوج ځان تیارې
یاد دی وی چې د تیر خالی پورز د وزیر اعظم په مشارکې د کامی سلامتی کانفرنس په نوم شوې ټولګوندي زغونډه کې هم د امنیتی صورتحال سره سره په سیاسي صورتحال خبرې شوې دي او دغه غونډه کې د سیاسي مشرانو نه علاوه پوزي مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر هم ګډون کړي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. اردوونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اگست په 14 نیټه د احتجاجي لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. دا ګوند وایي په پاکستان کې د ولس ستونزې هغه وخت په سمه توګه واردې شي چې جمهوري نظام پکې پیاوړی شي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي د عمران خان د احتجاج هدف د پاکستاني ولس مشکلات لرې کول نه، بلکې د دې هیواد جمهوري حکومت له ناکامۍ سره مخامخ کول دي. پر دې موضوع د انیسا اجمل د رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اگست په 14 نیټه تر اسلام آباد د لانګ مارچ کولو او بیا د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو په هواد کې په دویم ځل د انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي که په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېر ستونزې به هواري شي.
بیا چې په حکومت کې راشي بیا په کومې طریقې سره خلک کنټرول کول، بیا خپل خاندان ټول په اقتدار کې ساتل، بیا پیسې ګټل، موږ د دغې ځونې ټول خلاف یو. نو که دا انشاءالله تعالی دا مسله ختمه شوه او حقیقي جمهوریت راغی، دا ټولې مسلې انشاءالله تعالی حل کېږي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر کال عام انتخاباتو نه وړاندې په هیواد کې د بدلون راوستلو ژمنې کړې وې چې د ځینو کارپوهانو د سیاستوالانو په خبره عمران خان د خلکو په مسلو هوارولو او د پرمختیا په کارونو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي د پښتنو مسلې د عمران خان په لومړیتوبونو کې نه دي او د خپلو ناکامو پټولو لپاره هغې د احتجاج کوي. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق بیا وایي ار ګوند ته دا اختیار ترلاسه دي چې خپلې غوښتنې په ډاګه کړي.
مقصد ښکاره ده چې هغوی دا وایي چې زموږ مطالبات ومني، د الیکشن هم خبر هم کوي او د دندې خلاف خبر هم کوي. پرون چې پروګرام له نه راغلي سلامتي کونسل اجلاس کا نو هغوی خپل پارټي فیصله کړې وه، وزیر اعلی هم نه راغلی، هغه په خپله هم نه راغلی. نو بهرحال پارټي په خپل فیصلو کې آزاد دی.
د خالی پر وسط پاکستان د کامی سلامتی په غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې که عمران خان ورته د مذاکراتو لپاره بلنه ورکړه نو دی به ضرور ځي. خو هلته عمران خان وایي چې اوس به حکومت سره یوه خبره هم نه کیږي او هغوی به خپلې غوښتنې په 14 اگست په اسلام آباد کې وړاندې کوي. بل اړخته افراسیاب خټک وایي د عمران خان د رویې نه داسې څرګندېږي چې جمهوریت ته زیان ورسوي.
حکومت ورته وایي چې راشه چې تا د کوم شکایت دي انتخابي پرې خبرې وکړو، وایي خبرې نه کوم. بالکل یو داسې رویه اختیار کړی ده چې د دې جمهوري نظام ته ضرر رسول غواړي، د شاه دروازې نه اقتدار ته راوتل غواړي، ځکه چې د انتخاباتو کې د وزیر اعظم جوړېدو خوب لیدلی و.
د سیاسي چارو پو کیسر محمود هم د افراسیاب خټک خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د عمران خان د احتجاج مقصد بیا انتخابات کول او دولستون سي پړاګه کول نه، بلکې جمهوري عمل اغیزمن کول دي.
ګوره د عمران خان چې کوم مطالبات دي هغه ورس پوره زیاتېږي. حکومت ته د هغه د غوښتنو په منلو کې مشکلات پیدا کېږي. که چېرې د عمران مطالبات تر دې پورې محدود وي چې د پارلمان د لارې دی د انتخابي نظام اصلاح وشي نو ښه به وي، خو داسې نه ده. نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوري سفر په لار کې خنډونه اچوي.
ډېر کارپوهان په دې نظر دي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو ناره په خپل ځای، خو باید تحریک انصاف نه په خیبر پښتونخوا کې د بد امنۍ، بیروزګارۍ او غریبۍ ستونزې هېرې نشي.
زما همکاران عیسی اجمل او د خیبر پختونخوا په پیښور کې کوي خواته د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې کارکونکي په 14 اگست د هیواد د خپلواکۍ ورځ منځلو تیاریانی کبینو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف غړي په همدغه ورځ په اسلام آباد کې په لانګ مارچ کې د ګډون لپاره په تیاریانو بوخت دي. په پیښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزي په دې اړه جوړ کړی رپورټ کې د سیاسي چارو د پوهانو او د پیښور د اوسیدونکو خبرې راغستې دي. راځي چې دا رپورټ وګورو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د وزیر اعلی د قانون سلاکار عارف یوسف څخه مو پختل چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځلو پر ځای د دوی ګوند ولې د حکومت په ځای اسلام آباد کې د احتجاج شروع کولو فیصله کړې ده. نو د هغه وینا وه
14 اگست 1947 کې خو موږ د انګریزانو نه خپل ملک آزاد کړو کنه، اوس موږ د انګریزان چې کمی غلامان دي هغه پاتې وو، موږ انګریزان کمی غلامان او هغه نن د پاکستان په 14 اگست باندې ان شاء الله آزاد شي. نو دې لپاره موږ وایو چې د دانلي کمی طریقه کار ختم کړو چې پاکستان صحیح مانو کې یو آزاد جمهوریت پاکستان دا راشي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مشر او د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام وایي چې د 14 اگست ورځ لمانځل د پاکستان د هر وګړي حق دی او دوی به دغه ورځ ښه په درنه لمانځي.
زمونږ تقریبات د تیمرین مخکې نه جاری دي، 1 اگست نه اوس هم په سوات کې زمونږ دیوالې سره پروګرام و. سبا به بدر بنچ اللہ تعالیٰ پہ خبر کی بل دے خدا منگا جاری ساری ساتو خدا منگ پل فرض گنو خدا روز یواز زمنگ دا پارٹ ٹائم نظر ٹول پاکستان دا قوم روز دا رٹول دا آزاد روز دا اور دا غی بھرپور مذمت کو جکم خوب عمران خان لیدل دے جدر بخوب کی وزیر اعظم کی بنچ اللہ تعالیٰ خوب منگ چل ترشتہ کے دو در نپریدو.
دا ځل په 14 اگست د خپلواکۍ ورځ لمانځل او یا په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف او ځینې نورو ګوندونو لخوا د لانګ مارچ کولو په باب لمو د پیښور د اولس څخه وپوښتل. نو دی وای
عبدالله یار دا ملک سره زیاتې دی، دا عمران خان چې کوم مارچ کوي دا ملک سره زیاتې دی، نه جشن آزادی مناول پکار دی لانګ مارچ نه دی.
زمانو مستقیم دی 14 اگست دی، په دې ورځ موږ الله پاک یو پوری دغه موقع را کړی دی، آزادی موقع را کړی دی. نه عمران خان خو زمون په خیال نور خو اسم نشي کوي، اسې دا خلک به دې رړونو باندې ځغلی خلکو له تکلیف ورکوي. بله ورځ به ورته دی دغه کړی
سبزلی امید دی خوشحالي به کار ده پکې. نه 14 اگست دی او دا په دې باندې پاکستان آباد خوشحالی.
اسلام آباد کی د پاکستان تحریک انصاف لخوا په 14 اگست باندې د لانګ مارچ لوجه به نه صرف د خپلواکۍ ورځ لمانځلو خوشحالی پیکوي، بلکې ډیر خلک به د سفري ستونزو سره هم مخ شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوردن کو د پاکستان په کاروباری ښار کراچۍ کې په دې هیواد کې دروان سیاسي کړکېچ لوجه د ونډو په بازارونو بد اغیز شوی دی. دا چې د ونډو د بازار ټیټوالی د عامو خلکو په ژوند څه اغیز کوي په اړه ظفر کریمی دا رپورټ جوړ کړی.
د کراچۍ د ونډو په بازار یا کراچۍ سټاک ایکسچینج کې نن د دوشنبه په ورځ د کاروبار کچا ټیټه شوې ده. په بازار کې نن د اونۍ په لومړنۍ ورځ د ونډو نرخونه ښکته شوي او کاروباریان نوو ونډو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ د سوداګریز اتاق یا کراچۍ چیمبر آف کامرس مشر عبدالله زکی مشال رډیو ته ویلي په پاکستان کې د سیاسي غیر یقیني صورتحال په کاروبار بد اغیز کړی دی. ونډو بازار د یو ملک د سیاسي صورتحال سره تړلې وي. ککلا په یو ملک کې ګډوډي وي نو د دې لوجه نړیوال سوداګر خپل سرمایه له مارکیټ څخه وباسي. اوس چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې څخه نړیوالو سوداګرو باندې بد اغیز پرېوته دی چې له امله یې کاروبار هم ټپ شوی دی. نوموړي زیاته کړه د کراچۍ سوداګریز اتاق د پاکستان تر ټولو لوی سوداګریز مرکز دی. دلته د ګټې یا تاوان اغیز پاکستان په هر برخه کې نیغ په نیغه پر ولس کیږي. د سوداګریزو چارو کارپو وکیل رحمان وایي په یو ملک کې هر ډول کړکېچ د دغه هیواد په سوداګریز مارکیټونو بد اغیز پرې باسي چې له امله یې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاتیږي.
عام خلکو ته خو د دې لازمي اثر راځي چې لکه یو کمپنی هغه کې د نوې سرمایه کاری یا سرمایه سیوا کولو په ځای باندې د هغې نه سرمایه وخل شروع شي نو د هغې د وجه نه بیروزګاری سیوا کیږي او کله چې پروډکشن کمیږي پیداواری صلاحیت کم شي نو پاره باندې لاګت سیوا کیږي نو هغه شیزونه هم ګرانیږي. څومره چې ستا پروډکشن زیاتی نو د هغې بوجه باندې ستا لاګت کمی هغه شیز ارزان کیږي.
د وکیل رحمان په خبره په پاکستان کې د طاهر القادری او عمران خان د ګوندونو له لوري احتجاجونو سوداګریزه فضا د وسنی صورتحال سره مخ کړې ده او چې تر څو پورې دا حالت دوام لري کاروباریان به ونډو اخیستو ته زړه نه ښه کوي چې له امله به تر راتلونکو څو ورځې پورې په کاروباری میدان کې مندی برقرار وي او دا حالت د نورې ګرانۍ سبب ګرځېدلې شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو د بلوچستان په کلا عبدالله سیمه کې له همنن څخه د پولیو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د بلوچستان د صحت څانګې چارواکي وایي په دې کمپاین کې به شاوخوا یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شي. همنن بیا په چمن کې یو چاودنه هم شوې خو د پولیو چارواکي وایي د دوی کار یې هیڅ متاثر کړی نه دی. زموږ همکار خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان د سیاحت څنګه وایي په کلا عبدالله او شاوخوا سیمو کې به یې کارکوونکي له همنن د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې د یو نیمو لکو په شاوخوا کې ماشومانو ته به د ګزړن ناروغي ضد څاڅکي ورکړي. د سیاحت د څنګه لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر کې ویل شوي دا پریکړه یې وروسته له هغه کړې چې شاوخوا دوه ونی وړاندې په کلا عبدالله سیمه کې د پولیو نوی کیس رپورټ شوی و او یو درې کلن ماشوم د ګزړن په ناروغي اخته شوی و. ډاکټر آفتاب کاکړ چې په کلا عبدالله کې د پولیو د څنګه مشر دی مشال رادیو ته د دوشنبه په غرمه وویل په شاوخوا دیر شو یونین کونسلو کې یو کمپاین روان دی.
گورنمنٹ آف بلوچستان خاص مختلف سینئر افسران اور سیکرٹری صاحب محمد علی کاکر صاحب ڈسٹرکٹ میں راغل کو مانیٹرنگ کہیں لگیا دیں اور کار بالکل صحیح طریقہ شروع ہوتی اور چمان گرد تفصیل کی موجود ہے.
په داسې حال کې چې همنن په چمن او کلا عبدالله کې د پولیو کمپاین پیل شو هلته د چمن پولیسو مشال راډیو ته خبر ورکړ چې نن غرمه د دې ښار په قندهاري بازار کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور اولسي وګړي ژوبل کړي خو آفتاب کاکړ وایي د دوی کمپاین نه هم د چاودنې متاثر کړي او نه هم تر اوسه پورې د دوی ډلو ته د امنیت په اړه کوم ګواښ شته. د ویل وردا چې په بلوچستان کې له دسمبر 2012 ایسبی کال څخه بیا تر روانې میاشتې پورې د پولیو یوازې یو کیس رپورټ شوی چې همدا صبح په 2012 ایسبی کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې په لومړي نمبر و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو ته ورځ د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې مشر په بنو کې جوړې شوې د شمالي وزیرستان او بنو د سکولونو استادانو یوې غونډې ته وویل چې له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له کبله و اتیا زر زده کوونکي بې کوره شوي دي. د تعلیم محکمې د مشر په خبره د دې زده کوونکو لپاره به د بنو په تعلیمي ادارو کې د زده کړو بندوبست کول شي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
تیر ورځ دلابانو کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا روزوالی خټک په مشرۍ کې د شمالي وزیرستان او بنو سکولونو کالجونو استادانو یو غونډه وشوه چې د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو څخه کډوال شوي او اتیا زره زده کوونکو لپاره بنو کې د زده کړو بندوبست وکړي. د فاټا تعلیم څانګې مشر روزوالی خټک وویل د شمالي وزیرستان ټول زده کوونکي نرینه او زنانه او تابا د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي.
موږ دا ګورو چې ستا په دې سکول کې ماشومان څونه دي او زما ماشومان تا ته څونه راغلل. آیا دا ماشومان په یو ځای کې ناستی شي په خپلو کې چې کېناستی شي نو استاد به زه درکم او کمره او سکول یې تا دی نو په مارننګ کې به زما الګ سبق ورسره وي. ښه ان کیس داسې ونه شو نو لازمه خبره ده چې استاد زما سره شته بیا به زه سیکنډ شفټ په دې سکول کې چلوم. کالجونو ډایرکټر او د سکولونو ډایرکټر ته په شریکه سرکاري چیټې لیږلې شوې دي چې ارغه ځای چې آی ډی پی درځي او تاسو سہولت ورکوي شي نو تاسو دا بچي د تاسو بچي دي. زنانه لپاره به زمونږ انتهایی کوشش دی چې مونږ د مارننګ سیشن وساتو.
د بنو تعلیم سانګې مشر فضل صادق وایي د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به د بنو زده کوونکو سره برابر تعلیم ورکوي.
انشاءالله دا میرا کمیټمنټ دا چې دا بچونه میرا پخپلې بچونه نه کم نوټس مرای او په هر طریقه میرا دیه تا د اکومډیشن د کوالټي ایجوکیشن د تعلیم سہولیات ورکوي. کچیرته بیا میر سره موقع نه ملوي دا به مشروم وخت میرا دیه تا ترتیب جوړوي.
د میران شاه کالج پروفیسر عنایت ګل وایي دوی به بنو کې د خپلو شاګردانو لپاره سحر او ماخام کلاسونه اخلي.
دوی ته میر ارینجمنت کیږي او دغه باندې کلګینا شو میر دې ایڈجسٹ کوي که په سبو ټیم شي میش کلاسینه نه وي میرو مشپشین ټیم شي هان دیتا کلاسې او هوستنه شه کوشش کی انشاء الله ټول سټوډنټ درېمي نه ده خپه کیږي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې د بدامنۍ لقابلا د زکونکو زده کړې تر ډیره حد اغیزمنې شوې وې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د پاکستان د دوړو وزیرستانونو هغه خلک چې په متحده عرب اماراتو کې د مسافرۍ شپې ورځې یو خواري مزدوري کوي وایي د دوی په کلو کې د پاکستانی پوځ روانو عملیاتو دوی سخت پریشانه کړی دي. د دوی په خبره د کلونو کلونو له مسافرۍ ورسته ورته رخصتۍ ملاو شوي خو نشي کولای خپل بچیانو ته لاړ شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا د پاکستان له حکومته غوښتي چې د شکوټې سیمې د محصور شویو خلکو ستونزو د هواري غم دی وکړي. لسیمی پریده سیلاب مسود رپورٹ اورو.
په قطبی وزیرستان شه د ضرب عزب اپریشن په وجه نو یو ځای د سولی وزیرستان شک توی په زرګونا مسعود قبایلیون بلکې د دغی اپریشن له مخې د دغی سیمې یو شمېر اغا مسافر چې کوم په ورچنی ملکونو کښې خوري مزدوري کوي په مشکلاتو کښې راښکېل سوچونو فکرونو وړي دي. دوی وایي چې یو طرف ته مسافري پردي وطنونه او بل طرف ته په وطن کښې د کلي کورونو د بدالۍ نه چې خبرېږو بیا مو خوبونه وترایېږي ژوند راته نور تریغ شي. په دغه اولې سره په دوبۍ ابوظبي کښې موجود د شک توی ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلي دي. شک توی او په دوبۍ ابوظبي کښې موجود دغو قبایلیانو حال مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مسعود ته بیان کړه هغوی د دغو قبایلیانو سره د حکومتي رویې غندنه وکړه او زیاته یې کړه. مولانا جمال الدین دا هم جوتا اوکلا کا غشتنا یہ وکڑا چھ پسیما کھ موجود پوزی چرواکیو پو منز کھ دے رابطے دے فقدان پو جا دے دغو کا بایانو مشکلات لیا سمشوی ندی گانی پا داغا اوالے سارا دے پوز او دے سیول انتظامیال وڈ رتبہ افسرانو پو منز کھ سو زلا پریکڑے شوی دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستون زلری
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې شوې د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې یو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د ټولو ستونزو حل په جمهوریت کې دی او بل کوم یو نظام د دغه هیواد د ولس ستونزې نشي حل کولی. نواز شریف دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې تحریک انصاف ګوند او پاکستان عوامي تحریک د نواز شریف نه د استعفا غوښتنه او اسلام آباد ته په 14 اگست لاریون اعلان کړی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي پیغام تر مخه نن په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د کور کمانډرانو یوه غونډه د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف په مشرۍ کې روانه ده. د قبایلي سیمو او بنو د تعلیم د څانګو مشرانو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو زده کوونکو ته به د بنو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکوي. تېر ورځ د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د اګست په 14 نیټه به د لاهور نه تر اسلام آباد پورې د انقلاب مارچ په نامه لاریون کوي. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلعه کې د امنیتي ځواکونو په یو قافلې برید شوی چې پکې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. نن د بلوچستان په کلا عبدالله کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکور کولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په شیرداد ولسوالۍ کې د تیرو شپږو ورځو د عملیاتو په نتیجه کې 160 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 350 نور ټپیان کړي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې مشال لیلیو ته ویلي چې په یادو عملیاتو کې 160 تنه پولیس وژلي او خپلې غاړې ته 200 تنه د وژنې پخلی کړی دی. بلخوا په غزنی ولایت کې هم افغان چارواکو د 22 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړی ده خو طالبانو د دې وژنې په اړه څه نه دي ویلي. د غزې په پټۍ کې د مصر په منځګړیتوب درې ودانۍ ډزبندي عملي شوې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه واولیدل او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريال احمد الله اورو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف لخوا ازادي مارچ تیاریانی په تیزی سره جاری دي او د یاد شوی ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مذاکراتو پیشکش مسترد کړي دي او د خپل ګوند کارکونانو ته ویلي دي چې په هر حال د 14 اگست اسلام آباد ته راورسي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې د سکیورټي ټول انتظامات مکمل کړي دي او اسلام آباد ته راتلونکي او وتونکي لارې د کنټینرو په ذریعه بند کړي دي. اداري لیکي چې جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خوانی صدر آصف علی زرداری او ځنی نور سیاسي او مذهبي مشران کوششونه کوي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ معاملات په خټ ډول حل کړي خو عمران خان وینا دا چې فیصله با په ازادي مارچ کې کوي. ادارې لیکي چې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې زمنګ په قامي مشورولۍ ذمہواري نور هم زیاتېږي. د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لپاره کار دي چې په دې حالاتو کې د خپل پوره کردار ولوبوي چې د ملک نظریاتي او جغرافیایي سرحدونه محفوظ پاتې شي او عام اولس ته هم څه اسانتیاوې ترلاسه شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کلی کې چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې به تر زیات مودې نه پاتې کیږي. زر تر زر به سیمه د وسلوالو نه پاکولو کوشش کوو چې به کور شوی خلک واپس خپل سیمو ته ولېګل شي. ادارې لیکي چې تر څو ضربې ازب اپریشن کې په ګڼ شمیر کې د وسلوالو د وژنې او ډیرو سیمو د خالی کولو وروسته د متاثرینو د واپسې سوال دی نو اصولا چې څومره زر کې دی شي متاثرین د خپل سیمو ته واپس ولېګل شي. ځکه چې کدا متاثرین که په کیمپونو کې دي او کدا کرایا په کورونو کې د سہولیات د کمی سره مخ دي او بل دا چې حکومت دوی لپاره اپریشن کې دوران شوی کورونو دوباره جوړولو لپاره د 400,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی نو دا هم ډېره کمی دي ځکه چې په دې ګرانۍ کې په 400,000 روپۍ کور جوړول ممکن نه دي. ادارې لیکي چې د جنرال راحیل شریف په وینا چې ځنې وسلوال افغانستان ته په تیښته کې کامیاب شوی دي کدا سیمې د وسلوالو نه د پاکولو وروسته دغه کسان واپس راشي نو د مقامی اوسیدونکو خلکو ژوند عذابولی شي. نو د جنرال راحیل شریف دا تجویز ډېر ښه دی چې افغانستان کې نوې حکومت جوړېدو وروستو پاکستان د خپل یو وفد افغانستان ته ولیږي چې خپل منځي تعلقاتو په نور مضبوطولو خبرې وکړي چې دا شان دغه وسلوالو په ضد د پولې بلې غاړې ته کاروایی وکړي شي. د سره سره پاکستان فوج له هم پکار دي چې په پوله خپل سکیورټی دومره مضبوطه کړي چې وسلوال واپس قبایلي علاقو راتلو ته پرې نږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سنټرل ایشیا آنلاین ویب پاڼې په ولیکنه کې راغلی په پاکستان کې وسلوالو په تیرې ولسیزه کې د دې هیواد د قبایلي سیمو ټولنیزو او کلتوري جوړښتونو ته نه پوره کېدونکي تاوانونه رسولي دي. بلخوا د ان ډي ټلویزیون پر ویب پاڼه خپور شوی یو رپورټ کې ویل شوی چې د هند حکومت د افغانستان په کندهار کې د کرکټ لوبو یو سټیډیم جوړوي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
سنٹرل ایشیا آن لائن ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې وسلوالو د قبایلي سیمو کلتوري او ټولنیز جوړښتونه مات کړي دي. د سرخط لاندې لیکي چې په دغو سیمو کې د پیړو راهیسې جوړ کلتوري او ټولنیز جوړښتونه په اصل کې د دغو سیمو د قرارې ضمانت وو، خو په بنو کې میش د شمالي وزیرستان نه بیا کوره شوی یو مشر وایي چې مخکې مو دغه خبره چې د دوی ټولنې ته وسلوالو نه پوره کېدونکي زیانونه رسولي دي په ډاګه نه شو کولی، خو اوس دغه بې کورۍ دوی له وسلوالو لخوا د ظلمونو بیانولو حوصله ورکړې ده. دغه قبایلي مشر ویب پاڼې ته زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې میشتو وسلوالو د دوی جرګې تالا ترغه کړي، حجرې جوماتونه یې ورله ړنګ کړل او په زرګونو قبایلي مشران یې ورله ووژل چې له وجې د دغو سیمو قبایلي نظام تباه شو او ډېرو قبیلو خپل شناخت هم بایللو. د ویب پاڼې په خبره چې کومو قبیلو د سختدریدو لخوا تشریح شوی نظام د منلو نه انکار وکړو، د هغوی حجرې او کورونه په بمونو والوزول شول او کورنۍ او مشران یې ورلپه نښه کړل. د دې مقالې لیکوال حسن خان لیکي چې وسلوالو ډېره په منظمه توګه ډومبۍ په قبایلي سیمو کې مخور او شملور پیاوړي مشران ووژل چې له وجې په یادو سیمو کې د ویرې ماحول خور کړو او بیا یې خپلو کړنو ته دوام ورکړو. د یو قبایلي مشر په خبره د وسلوالو لخوا د غویره په قبایلي ټولنه کې دومره اوټومبلی شوه چې ولس به په خپلو کورونو کې دننه هم د وسلوالو پر ضد خبره نشوه کولی. د یو بل قبایلي مشر له خولې ویبپاڼه زیاتوي چې وسلوالو د قبایلي سیمو د ټولنې هر اړخ کې لاسوهنه کوله. په حجرو کې د ودونو په موقع د ټنګ ټکور محفلونو باندې بندیز لګول شوی و او حتی چې کوم خوځو به په کور دننه تمبل سره ټپي چاربې تي زمزمه کولې، په هغه یې نه یوازې بندیز ولګولو بلکې ډیرو خوځو ته یې سزاګانې هم ورکړلې. په ولسی شاعرۍ بندیز وو او یوازې د ناتونو ویلو او لیکلو اجازت وو. ویبپاڼه د دې مقالې په پای کې لیکي چې وسلوالو په قبایلي سیمو کې هر هغه مشر او هر هغه ځای په نښه کړو کوم چې په دغو سیمو کې د غم، خوشحالۍ او د خبرې کولو او اورېدلو او د ولس د راغونډېدو مقام یې لرلو. بلخوا هندي ان ډي ټلویزیون په خپل ویبپاڼه خپور شوی یو راپور کې لیکي چې هند د افغانستان په جنوبي برخو کې د کرکټ د یو سټیډیم جوړولو لپاره افغانستان ته د یو میلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د هند لخوا د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې د افغانستان د کرکټ اسوسیشن مشر ډاکټر نور محمد مراد د هندي حکومت مننه کړې ده. بلخوا په کابل کې د هند سفیر امر سینا د افغان کرکټ اسوسیشن د پیټرن چیف په توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته د یو خط له لارې د دې یو میلیون ډالرو د مالی مرستې اطلاع ورکړې ده. خط کې لیکل شوی دی چې په دغه یو میلیون ډالر به د کندهار په عینو مینا کې د کرکټ لوبې لپاره د عالمي معیار یو سټیډیم جوړولی شي. ان ڈی ٹی وی سره په خبرو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ د سټیډیم جوړولو لپاره د هند د حکومت لخوا د یو میلیون ډالرو د مرستې مننه کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د دغه هیواد په ولسمشر د دې لپاره چې د نوي وزیر اعظم نوم نه اعلانوي سختې نیوکې کړې دي. مالکی غواړي د دریم ځل لپاره هم د دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شي. پر نوموړي تور دی چې په عراق کې د تاوتریخوالي پروانو پیښو کې لاس لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې د فرخندې اسد ناورو.
د مشال د انګریزي سانګلکی د عراق وزیر اعظم نوري المالکی ته وفادار عسكر له هغه ورسته په مهمه ودانیو ځای پر ځای کړل شوی دی. کله چې هغه په خپل یو وینا کې په ولسمشر سختن کې دوک چارواکي وای امنیتی عسكر په بغداد کې په 10 اگست مهمه ځایونه تورغلی او دغه په خپل کنټرول کې اخیستی. د نوړاندې مالکی په سرکاري ټلویزیون په ولسمشر فواد معصوم د خپل اختیاراتو په غلط استعمال سختینی وکړي. مالکی چې ګوندی د 13 اپریل کابل په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رائے ګټلې په نوی خوردی ولسمشر یې پر دې نیوکې کړي چې تر اوسه یې د وزیر اعظم نوم نه دی اعلان کړی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ولسمشر معصوم رسته کړي. مالکی غواړي د دریم وار لپاره وزیر اعظم جوړ شي، خو په عراق کې د وسلوالو رامنځته کېدل او په دومره تیزۍ سره په وړاندې تلو سره په هغه دا دباو زیات شوی چې باید اوس له واکه لري شي. په مالکی دا تنقید هم کیږي چې هغه د سنی مسلمانانو خلاف ایجنډا لري او په دغه هیواد کې سنیانو ته هیڅ اختیارات نه دي ورکړي. بلخوا د آزاد کردستان ولسمشر مسعود برزانی د اگست په 10 نیټه د نړیوالو هیوادونو نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده او له دغې وروسته امریکایي عسکرو څلور واره په اربل سیمه کې په وسلوالو بریدونه کړي دي او هلته یې د امریکایي کونسلګرۍ نه خپل عمله هم بل ځای ته لیږلې ده. کرد عسکر وایي دوی په نینوا صوبه کې په دوو خارګو ټو یو ځل بیا خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. بلخوا د برتانیې او فرانس عسکرو هغو کسانو ته بشري مرستې هم رسولې دي کوم چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو د تشدد او بدامنۍ د پیښو له وجې بې کوره شوي دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرښې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
اوردونکو د امریکایي فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي، که څه هم افغانستان دا مهال له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دی، خو په تیره یو لسیزه کې په دې هیواد کې یو لړ پرمختګونه هم مخې ته راغلي دي. لیکنه زیاتوي چې د دغو پرمختګونو پالنه د جمهوري اصولو په رڼا کې وشي، نو د افغانستان او د خلکو یې راتلونکي روښانه کېدای شي. منور شاه د دې لیکنې مهم ټکي راوړي.
فارن پالیسی مجلې د لیکوال محمد قیومی یو مقاله خپره کړې چې پکې د موړې لیکي د 13 جمعې په ورځ یعنی د روانې میاشتې په 8 نیټه افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي حکومت په اړه موافقه لاسلیک کول خای چې دا هیواد په مستقبل کې ډیر پرمختګ کولی شي، ځکه چې سباندې د 13 دریو لسیزو راهیسې افغان ولس جنگونو ډیر ځپلې، خو بیا هم د 2001 کال راهیسې دوی د جمهوریت او پرمختګ لار غوړه کړې چې تر سهه یې دوی ته ګټه هم رسیدلې ده. د لیکوال په وینا افغانان اول شوروي یرغل در په در کړی وو او بیا د مجاهدینو ورپسې د طالبانو د حکومتونو لوجې په خپل وطن کې د ډیرو تکلیفونو نه راتیر شو. دغه وجه وا چې د 2004 کال په عام انتخاباتو کې خلکو په ډیره جذبه ګډون وکړو او نړۍ ته دا وښودله چې دوی جنگ نه بلکې امن غواړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې په دې موده کې د عام افغانانو ژوند کې ډیر بدلون راغلی. د ماشومانو د مړ کېدلو شرح کم شوی، د خلکو اوسط عمرونه سیوا شوی او زیاتره خلکو ته بنیادی سهولتونه رسیدلی دي. محمد قیومی وړاندې لیکي د افغانستان لپاره د ولسی نمائندگانو په ذریعہ د آئین جوړول تر ټولو لوی بریا ده. اوس دا په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري چې په سمه توګه د دې د عملي کولو لپاره څومره کار کوي. یعنی دا آئین چې یو وګړي ته کوم حقونه ورکوي، که راتلونکي افغان حکومت په هغه توجه ورکړي نو به له شک به افغانان د خپل هیواد په پرمختګ کې د کردار لوبولو جوګه شي. د لړکې لیکوال ځنې مهمه نقطې په ګوته کړې دي، دا چې په هیواد کې د نوي کول لپاره د تعلیم او کار روزګار موقع زیات کړی شي، قانون په داسې ډول عملی کړی شي چې په کې د کمزوري او زورور لپاره فرق نه وي. افغانستان تر ډیره حده په زراعت او تکیه کوي، په کار دي چې د لړکې د نړیوالو په مرسته عالمی منډۍ ته ځان ورسوي، د هیواد د مدني وسایلو نه ګټه پورته کړی شي، د هیواد مواصلاتي رابطې یعنی سړکونه، پلونه او داراز نهرونه وغیرہ جوړ کړی شي، او د دې ترڅنګ د توانایي نوې وسیلې ولټول شي چې په نتیجه کې به یې د هیواد په مجموعي توګه پرمختګ وکړي شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو
اوردون کو سرتا زما کور زما کلی خبرونه وړاندې کوو. دا ځل د پدې خبرونه کې د کلاس سیف الله یو لخکل کلو یا والاتا تاسو بیا یو چې لخاره په شاوخوا 10 کیلومتره کې پروت دی. زموږ همکار خدای نور ناصر د کلی ته ورغلی او زما کور زما کلی خبرونه درته چمتو کړی دی.
Thank you. قدر من اردن کو خدای نور نصر په خبرونه زما کور زما کلی کې درته بیا هم هر کلی کوم او دا ځل د سیف الله کلا یا کلا سیف الله په کلی یاواله کې د خبرونه زما کور زما کلی سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په یاواله کې لما سره د یاواله کلی ځوانان ناشته او لاغوی سره به خبرې کوو د دې سیمې د یاواله په شایست باندې د یاواله په کار کرونده باندې. په یاواله کې د دلته دوی ودونه څنګه کېږي دلته نور دوی د پښتنو رسم رواج د دې سیمې د پښتنو څنګه دی. لما سره لومړی هم ناشته زین الله کاکړ صاحب چې د یاواله دوی کسان دا وخت په ښار کې اوسي خو بیرته هم زما سره راغلی دی یاواله ته او په یاواله کې به دی د یاواله شایست راته بیانوي. زین الله کتاره ته وایه لومړی چې موږ ولې د باغونه دي شاوخوا ته په پاخر یو خو پوخ سړک راغلی دی تر یاواله پورې له کلاسې پلان د ښاره شاوخوا لس کیلومتره فاصله باندې دی او له دې سره د روډ اخوا ته په کلیو کې بیا څنګه باغونه شته نشته؟ لومړی هم د باغونو حال راکړ شنیزګي په کېستا کنه.
لومړی خدای دی چې په خوا دلته یو شی هم نو د باغات نو البته دغه و چې دغه یاواله چې د یاواله چې کوم نوم دی دا په دې یاواله چې دلته ویلې وې د چونو وب په ویلو کې راتلې بیا د ویلو وب ځخه خلکو د غمځکه باندې کرنه کوله او چونګې دا په دغه وجه باندې یاواله سوله. او بل خبر
یاواله وجه یاواله
سوله د ویلو وب راتلې چونګې دا یاواله سوله. بل خبر دا چې دلته د پخوا په نسبت اوس شنګشتي زیاته ده او باغات چې د پخوا په نسبت زیاتې پخوا بالکل نه هونه برابر او پخوا آبادی ډیره کم و د یاواله د کلی
اوس دا ټیم څو آبادی څومره کسان وي
کورونو مداسي تقریبا په یاواله په کلی کې به اویا ځخه ځخه به زیات کورونه
اویا تر اتیا پورې کنه. او دلته کار کرونده څه شي کېږي؟
دلته تقریبا یو سیبان دی یو د زردلو درخت دی یو ټماټر دی مرچ دی او گازرې او زردکی چې موږ ته ویو دغه دی نسوار چې دی دا کرل کېږي غنم دی بس دا کېږي.
د یاوالې چې کوم اوسیدونکو دی دا غوي کاروبار یوازې همدا کار کرونده د کروندګر دی که نور هم څه کاروبار کوي ژوند کې؟
تقریبا اکثره چې دی یا خو موږ چې کسان کښیا کښای چورته وی دا به کې پراته دی یا خو هغه مالکان دي چې هغه د ټوویلو د برمو مالکان دي یوازې تقریبا زیات چې دی دغه په زمیندار مخلوق کې پروت دارنګ خلک کې نسته چې دا پراته به په یاواله کې او کار زوم بل ځای کې یا به د باندې ودیلې مزدوریانی بکې
ونه لکه د نورو پښتنو مېشتو سیمو څخه چې خلک دي دوبۍ ته دي یا هم بار ملکو ته دي هم د پاکستان نورو شهرو ته دي د افغانستان نورو شهرو ته دي دغه سي د یاواله خلک بار نه
هغه خو ګسره په کلاس د کلاسې پلا خل د باندې نه دی ودیلې نو د یاواله خلک به چیرې د باندې ودیلې چې د کلاسې پلا خلک هم د نن دي د باندې نه دي ظاهر خبره ده یاواله خلک به چیرې د باندې نه ودیلې. او بل د یاواله کله چې دی په خوا په دغه کې د نشانه بازی چې د په یاواله په کلی کې ډېر مشهور ول دا د بټکان کېدل د سپنجر خلک به ودا دی د بازار به خلک راتل د نشانی وستل کېدل ټکان به کېدل د ټکان میله به ود دریش په او ډېر مشهور ود په خوا دلته
اوس ولې نه کېږي
اوس ګور چې د چا پر کور چې کېدل هغه سړی خمر سولي او پات اوس نه سمولې چې سپنجر ما په خیال څه پکې کم دی هغه په خواني سپنجر ډېر پکې نهسته به ډېر پکې کم دی خو دا ته میله کېدل اټړونه به کېدل د سنځ خلې اټړم کېدی دا به ډېر شخون دی کو د سپنجر برتل له بازار له ځوانان برتل بالکل په شوق باندې ډېر آزاد آزاد ځای به خلوت دل به دغه نشانه بازی وستل نو په ودونه کې هم تقریبا اکثر اوقات په دغه کلی کې بوادو بیا د ټکان چې دا کېدل
خو دا زین الله تاسو بیا هم راځل نور ځوانان هم راځر نه سلغه سره خبرې کو د عبدالسمد په نامه باندې یو بل ځوان راځره دی په دې پروګرام کې چې په یا والا کې موږ ناشتو. عبدالسمد تدارته وایي چې تاسو په کلیو کې ودونه څنګه کېږي ولور څومره او دغه د واده پروګرام خوشاله نه بیا څنګه لمانځي تاسو؟
موږ د سارا ودونه چې کوم دی هغه په دا طریقې دی چې کوم واده چې کی د ګرد کلی خل سره غواړي ګرد په دا خوشحالي کې ګډي سره او پاتاسو دا وړ چې کوم دی په کلی به کورو باندې تقسیم کی او پاتاسو بیا کوم میلای کا کور کې دنن میلای بیا زنان هم را غواړي سره کله کله ډول هم را غواړي بیا د باندې ځوانان اتم ورته کی
او دغه تاسو د ډوډۍ ذکر وکشته ول په بازار کې خدای چې مثال اوس ک مور واده کوونه بیا زه ته نارڅ خه تیار ډوډۍ راوړو په کلی کې وړت څنګه په کورو باندې تقسیم یې به یوازې ډوډۍ ورپخه کی
هغه یوازې ډوډۍ ورپخه کی او بل خو په سارا کې تنورونه ویم نه چې دی باندې بخي او د کور زنان خو نور ځوند نه مرته غواړي ویني د واده ژوند وي او د میلمانه راځي لبیوان د دونه خدمت دوی نشي کولای نو دې وجه د کلی باندې وړه تقسیم کی او
ورته ډوډۍ پخا کی بیا تیار ډوډۍ ورته
ډوډۍ ورته پخا کی او بیا واده لم راځي د خوشحالي کی ورسره ملګری شي
او دغه چې تاسو ویل د زنانه ول لپاره جلا ډول د اتان باندې بس یو د نارینه ول لپاره جلا او سم دغه ستا کی ختم په ختمېدو یاد دوت
نه دا وسم ستا او نارینه د لپاره جديد باندې بیا ډول وی او اتان ورته کی زمانہ ملي اتان د زمرم او پاته سو زنانو سیدی هغه په کور کې د ننه خپل میله کې خپل اتان کې
او نارینه او زنانه په دې ډولو اتنونو کې بیا سندره هم وایي کاخړی غاړي دلته به خډيري ویل کیږي دا هم وایي کنه
کاخړی غاړي به خډيري ویل کیږي په دا اتان کې
او نو زنانه هم وایي دا
زنانو غبیا جلا خپل غاړي دی مثال په اتان کې کوي هغه د ازمر د نارینه غاړي بیا نه پکې
دا سي ته څوره ته ویل چې د نارینه او کمی غاړي د زنانه او کمی غاړي داسې یو څوک درته یاد دي
غاړي خو راته یاد دي نو زه به درته وایم ولونه سو وز مخري مخ پټ کی به پیکي دا نارینه غاړي دي ول په کلا کې باندې انجلۍ وزر کوي راځي پاتاسو نور مختلف غاړي دي پر مړو باندې ویلي په پات
دا دا خو نه رناس وکنه چې توه په کلا کې باندې انجلۍ وزر کبیره دي د مرغۍ غنرا ال وزر ش ډیر ش او د شذو د جنو هغه به کې غاړي وای دغه کې دوره
په خپل علایده دي غزمان دي
شته ش سید ډیر مننه ډیر ډیر مننه کوتي ودا مې بلا شیراز یو بل ځوان دی چې لیکوال او شاعر هم دی مې بلا شیراز کتراته وای زین الله کاکر صاحب د ودونو خبره وکړه په ودونو کې وای چې نقش وشتل وشتل کیږي نور په ودونو کې دوت څنګه دلته ودونو کوژدې مو څنګه
دلته خوږوز په سیمه کې اول چې کله کوژدې کیږي په کوژدې کې خدای چې اول چا د الک د کور یا د جلی د کور څخه لو راسس روسیا مجلس روسی به چا نیم خلک چې ستنوري نیم سوړي خو زموږ د سیمه داسې رواج دي چې موږ خلک ورته د سمال وروړي په د سمال کې دا شیزه د پاره د کالی کپړی او دا وی اول چې کوم سوغات یې هغه وروړي نو دا د سمال د خلاصې دو پر دغه باندې بیا اولنۍ هلته یو رسمي تور یو دغه ورته وکړو چې د شیزه یو د کښنی د الک او د جلی د لرو له خوا ځخه نکاح وتړي
ټیک
شو د غیر رسمي نکاح وتړي کیږي نو دې ته بیا موږ دغه وایو کوژده وایي چې کوژده وسی له کوژده څخه پس بیا کله یو کال کله شپږ میاشتې کله خو تقریبا تر شپږ میاشتې له مخه ځخه له کوژده بعد دغه نه دی شوی یعنی شپږ میاشتې کم از کم وخت دی او نو دوه کالونه وخت درې کالونه وخت یا د جدید عمر دای سره تعلق لري نو بیا هغه پات بیا واده کیږي واده بیا زموږ عام د پښتنو رنګ واده لکه څنګه چې موږ پښتنو سیمو کې کیږي او ماغه زموږ ودونه کیږي دا د الک کر ورزی د ورزی د جنې کر ورزی د الک لخوا ځخه باقاعده تور د کلي مشران قبایلي مشران سپنجیر دا ورزی بیا باقاعده تور د یونیم سلو کسانو د سلو کسانو د ورابانو په شکل کې ورزی بیا د ښځې کور ته ورزی هلته ښه درناوی ورته کیږي هلته باقاعده تور خوشحالی ورته جوړیږي یعنی ډوډۍ ورته کول کیږي د ډوډۍ کې زموږ خلک خوشحالي وایي نو هلته هغه ډوډۍ ورته کیږي بیا ډوډۍ هلته خوړل کیږي لا ډوډۍ پس بیا منځونه منځونه چې کله وسي لا پس بیا ښځه له کوره ځخه راودی راوړي او د خپل خاوند تر کوره پورې دلته بیا داسې روایت وو پخوا هم دغسې روایت وو اوس هم په کلیو کې تقریبا ستا په داسې لیر لیر کلي کې چې وشار ته ځخه نږدې نه وي لیر کلي په هغه کې اوس هم داسې ده چې کله ماپښین مازګر مانځه پورې بیرته د هلک ته کور راورسېږي نو بیا دلې داسې نشانه بازي باندې کیږي په دې کې بیا هغه د کلي مشر یا ملک یو دا چې هغه یو انعام انعام کړي د لونګۍ ایښي کله را هسې یو پیسې ایښي چې به یې دغه انعام کړي چا نو دوه درې انعام کړي چې په هغه کې بیا د کلي ځوانان اوس پېژېږي نه شبان ځان نو هغه انعامونه کړي دي بیسې کوم چې اول دوه درې یوړل نو هغه ته هغه انعامونه بیا ورکړي دغه هغه اول بنیادي میله ده دا په دې شپه باندې بیا خوشحالي ورته کړي و دې خلکو ته چې کوم خلک هغه په ورا باندې تللي و رامانې چې تللي هغه سره کلیوالو مې د هغوی مشرانو مې قبایلي مشرانو مې پکې کلیوال پکې زیات کړي ول چې هلک چونکې د خپل کلي خلک دی ول چې هغوی هر څه سره نږدې خپل غم خوشحالۍ سره ګډي نو له دې دغه څخه هغه چې کوم خلک ټول په ورا باندې تللي و رامانې چې ورته وایي هغه په دې شپه باندې هم ټول راځي نور خلک هم بیا زیات راشي نو هغه بیا د شپې بیا ښه ډوډۍ موډۍ ورته وکړي خوشحالي ورته وکړي د دې خوشي په خوړل پس بیا زموږ روایتي طور چې کوم دی دلته له پخوانۍ روایت زموږ دا را شول شوي دي چې دغه د اول ټینګ به داسې د چغې کې پروګرام به جوړ دی چې کوم دا سارنګۍ چې ورته وایي دا به د سپین ږیرو ډیمانډ د سپین ږیرو خوښه به دا وه چې به یې په کمره کې یا په یو غټ حال کې یو غټ ځای ورته جوړ کړي په هغه کې چغه کول کېږي او بیا چې به کوم خلک چغه کړل هغه به چغه ته چې د کاکړۍ غاړې چې ورته وایي وسره ویل کېږي یا به نړ ویل کېده یا هغه نړ زموږ بیا یو زور دود دی زموږ د پښتنو د غرینې سیمې او یا به بیا دا اوس ځوانه طبقه چې کوم ده دغه د کوټې دننه پروګرام چې به کوي نو هغه بانډار او تال او داسې لګن چې به ویل کېدی کسر به ټول ځوانان ورته نیولې دغه یو روایت زموږ په علاقو کې شته اوس هم تقریبا بغیر له ښاري سیمو څخه فرض ده کې دا شی ډېر وجود لري او له دې سره سره په څنګ کې دغه شی هم ورسره ولي چې اتن زموږ کوم څه د خیالای اتن د زموږ د سیمه خاص کار
او دغه سند خیالای اتن یوازې په دغه سکه کې به ډول کله ډول سر کې
دا سند خیالای اتن د خصوصیت دا چې دا به ډول کیږي په ټول پښتنو کې واحد اتن زما په نظر باندې چې څو نه خبرم دغه سند خیالای اتن به چې هغه به ډول کیږي او انتهایی ډیر خوندوم کوي
یو قسم دا چې اتن د درو په خوا کې په دې شرانی او کې مال دلې په مسخلو کې مسته چې هغه یا خو یو شپلکای وه کنه سټ وهي په خپل باندې یا داسې یو ناره وهي کنه په هغه باندې بیا دوی چرخي او مخته شاته ځي په دغه سنځرخیلي اتن کې داسې څه ږغ کېږي که یا هم بس په څه په خپل باندې د مخته شاته کېږي یا
بالکل دا راځي زموږ دغه زموږ په اتن کوم دغه شیسته چا د اتن په مخ کې کوم مخکښ سړی روان دی نو هغه دغه درک ورکړي و د نور اتن کوونکو ته چې داسې وکړي هغه یو ناره وکړي یا یو شپلکی وایي یا هغه د خپل د اتن د طرز سره چې کوم اتن ګرځي یا اتن وڅرخیږي یا دغسې اول چې دریس ورته وایي هغه دریس چې کوم یعنی په سلو موشن کې دوی روان بیا سو کس وکړه د اتن د تیزېږي او له هغه سره سره دیس د زموږ اتنې غاړې ورسره کوي
اتنې غاړې لکه څنګه کدا چې وغاړه راته وایست
هغه دغه غاړه لکه ګل دی په غلمو کې سره ژړ ګل دی د خیال کې مسمې دا دی چې ورونه لګوي هغه بیا بل دی نو دغه یو کاکړی طرز دی په کاکړی خاص کر د اتنې طرز دی په اتنې غاړې د اتنې غاړې ویل کیږي اوس د کاکړی غاړې خو بیا نور دی دغه زموږ په سیمو کې د کاکړی غاړې چې په اتن کې چکی غاړې کوي دا د اتنې غاړې به جلا دی پر دې جلا یو اتن کیږي او سره سره زموږ چې کوم کاکړی غاړې دی هغه هم په دغه اتن کې هغه به اندر سټپی هم پکې کیږي ځکه کله اتن واوړي په هغه کې به دا ټپی هم ویل کیږي او کاکړی غاړې هم ویل کیږي نو د جدید دغه سرچینه د جدید ترزونه هم د ګلوکاران چې کوم ترزونه دا په دې اتن کې اوس مروج شوی دی دغه څه څه به خپل نوښتونه دی لکه تر دې پورې راغلی دی او د نوې جدید دغه تر دې پورې خنډه ده په دا شاریخ سیمو کې ځینې کوم دی هغه ده موسیقي پروګرامونه هم شروع شوي دي ستا په ځای باندې
او ورسې پوښتنه مې ده کې مختصره تر کې مې بلا شیرا صاحب چې ځوانان د یوالیت کم ځوانان دی او بینجن دی پیغلی هغه سکول وای کنه او که د سکول لغه سره سره درته وای چې د لوبي بلته کوم کوم دی وکړي
لوبي خو زه په خانه لوبي نه دی پاته وړي چې کولې موجوده چې کم دی موجوده کرکټان هم کوي دا هرڅه نوی لوبي درغلي د زړې لوبي خلک پیژنې نه او تعلیم چې دی زموږ په علاقې کې زموږ په کلی کې بالکل د نشته رحمان
بالکل
نشته هغه وجه دا ده چې دلته یو سرکاري سکول دی هغه سرکاري سکول کې چې کوم ماستر دی هغه ماستر چې دی هغه یو لوی دغه کور زور په زور ور کور نشته تعلق لري یا کوم سکول چې دی هغه ملک په کور کې جوړ دی هغه ملک کوم دا کلی ته خاص دغه نور کې دغه سکول زخه به ټک جوړ کړی دی
نو یوال شرط هم نشته دی لاس کیلومتر باندې دی نو شارته ځوانان نشي تللی
بل د دې وجزخه چې دی د سکول د وجزخه زموږ ماشومان چې کوم دي هغه نشي تللی شارته هغه لپاره مشکل دی تاسو غریبان دي موټر څوک نه لري چې موټر خاوند دی هغه کوښنيان انجن ولکان دواره چې دي شارته خپل سبق وایي کنه دغه وزمر په دې کلی کې کوم دی شپارسن پاس الکوانستا څولسن پاس ته خو هغه ډېر په ډېر مشکلاتو باندې
ډېر ډېر مننه محب الله شیراز صاحب دین الله کاکا صاحب او نور ملګرو ټولو چې د وزمر د مشال راډیو په زما کور زما کلی کې را سره برخه واخیسته. زما کور زما کلی خبرونه د کلاس فلا یاوالی کلی څخه مو تاسو وړاندې کوله. زه خدای نور ناصر له تاسو څخه اجازه غواړم. خدای پامان.
لبنو سرا تتش پپولارا تکی نیا